آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ادب، هنر او فرهنګ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو ز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو،
خو موږ د وخت په تیریدو سره غزل هم دغه چوکاټ کې تغییر پیراغی په موضوعي لحاظ باندې.
په فنکار برخه کې د سار کې وادونو د ادبیاتو د ایوارډ ګټون کې نجیب منلی سره غږیدلی یو.
دا ایوارډ د سار د هوادونو د فرهنګي مرکز د خوانه پیشنهاد شوی دی.
په زرپانه کې به لنډ کیسه په وینو سور په سر لواوري
نبیلې به واره چغې وهلې دې سور بزوړه کرا باندې د لرګي گزار وکړ.
د ادب جام دا برخه مو په پښتو ژبه کې د لومړني ژباړن احوال ته ځانګړي کړي.
ابو محمد هاشم بن زید السروانی البستی دی چې د دې اشعار او احوال
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته لیکل شوی نظم رام غخته. خدای دانو څنګه وی شو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پورې خاندي. خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندی یم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی. په پیل کې ناجی ساپی څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وی اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسون ستونزې به وسیړي. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون مشره هوا عالم نورستانی وی دغه کمیسون اوس مهال د یو شمیر تخنیکي او اداري ستونزو سره مخ دی چې له امله د دوی په کار کې خنډونه رامنځته شوي دي. هغې وویل کچېرې ستونزې حل شي نو دغه کمیسون به خپل کارونه په اسانۍ او چټکه بڼه پر مخ یوسي. بلخوا د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان رسول باوري وایي اړوند ارګانونو ته به لارښوونه وکړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسون ټولې ستونزې وڅېړي او حل لپاره یې اجراءات وکړي. په کابل کې زمونږ صنعت زمونږ هویت په نامه د لاسي صنایعو نندارتون جوړ شو. تېره اونۍ زمونږ صنعت زمونږ هویت دی په نامه د لاسي صنایعو نندارتون په ملي نګارستان کې پرانیستل شو. د میرمنو د لاسي صنایعو په دې نندارتون کې په لاس ګنډل شوې جامې، ګاڼې، د انځورګرۍ تابلوګانې او خوراکي توکي نندارې ته وړاندې شوي وو. د نندارتون جوړونکي مدینه وایي چې دغه نندارتون د پروموټ د پروژې لخوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ملي نګارستان په همکارۍ جوړ شوی او هدف یې د میرمنو ځواکمن کول دي. د هغې په خبره په دې نندارتون کې د هغو میرمنو لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي چې د بېلابېلو لاسي صنایعو د تولید وړتیا لري خو د نندارتون د جوړولو امکانات نه لري. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان رسول باوري د دغه ډول نندارتونونو جوړول د افغاني صنایعو د لا پرختیا او مشهورتیا لپاره اړین وبلل او زیاته کړه چې وزارت به په دغه برخه کې تل همکار پاتې شي. د زندر آینه هنر په نامه د انځورګرۍ د آثارو نندارتون پرانیستل شو. دغه نندارتون په رڼا پوهنتون کې پرانیستل شو. یاد نندارتون د پیکاسو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی و چې پکې د دغه انسټیټیوټ د نجونو د ټیم د انځورګرۍ، خیاطۍ او رسامۍ او یا آثار او دغه راز د یو شمېر مختري ځوانانو د اختراعاتو بیلګې او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي. او تیر اونۍ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مینانو ورځ ونمانځل شوه. د فبروري 14 نیټه چې د ویلنټاین ډے یا د مینانو د ورځې په نامه نومول شوی، د کابل سربیره د نړۍ په اکثرو سیمو کې مینانو ونمانځلی. په درې مزیږدیزه پیړۍ کې د روم واکمن اعلان وکړ چې سرتیری به واده نه کوي. د ویلنټاین په نوم یو کس به د مینانو ودونه په پټه کول او کله چې د روم واکمن پرې خبر شو نو هغه یې وژه او دا ورځ د ویلنټاین په نوم ونمول شوه. د دغې ورځې په اړه اوسنۍ ذهنیت دا دی چې خپل مین ته د مینې اظهار وشي او ورته وویل شي چې مینه درسره لرم.
د کشمالو منجیله وکړه چې خوشبوی دی د منګی له بی خزینه. د پښتني ټولنې یو ډیر مهم او مشهور فلکلوریک توک منګی چې پیغلی پکې له ګودر وبراوړي، خو ځوانان بیا د سیتار له تیرو خو خوږو تارونو سره یو ځای ټنګوي او د زړه د تارونو په چیړلو کې ترې کار اخلي، ورسره ټپي وایي او سروکي کوي. راځي چې فرشتې مرسل ته غوږ شو چې د منګي په فلکلوریک ارزښت یې راپور چمتو کړی.
لنڈے بازار پہ گزرو لگو، لنڈے بازار پہ گزرو لگو، مست منگے بروڑے دے زلم دل بروڑے دے علم لار
سیدے. بیا با مانگی تا گوتی نورم، مور می پرون ل برگودار من کرما. منګای د پښتنې ټولنې هغه فولکلوریک ټوک دی چې دی وبو دی پاکو او یخ ساتلو سربېره ترې د ټنګ ټکور په برخه کې هم کار اخیستل کیږي. تاسو به حتمی منګای لیدلې وي او به مو ترې څښلې وي او یا به مو د منګي له خواږه غږ څخه خوند اخیستی وي. احمد الیاس چې د غزنی اوسیدونکی دی د منګي په اړه وایي:
بلې، د موږ په سیمو کې په دوبی کې هوا ډېرې ګرمې وي، د دې لپاره چې اوبه سړې وساتل شي موږ منګي کې اوبه ساتو او له ګودر نه یا بمبی نه په منګي کې اوبه راوړو. منګي همداسې یو خاصیت لري، څومره چې ډېرې اوبه پکې وساتل شي هغومره اوبه ډېرې سړې وي. موږ هم د شپې چې اوبه منګي ډکو نو تر سهاره پورې د اوبه ډېرې سړې وي.
د لوګر اوسیدونکو لینا علي خیل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې خلک خپل منګي څخه کار اخلي.
خلک هغه منګي نه ډیره استفاده کوي چې خپل رنگونه ولري او خصوصا هغه شات شات رنگونه خپل خپل رنگونه ولري. نو انجونی همغه ډول منګي ډیر خوښوي چې نسبت غوړي چې منګي نسبت نور انجونو ته خپل رنگ ولري. او دا د منګي دود هم اوس لکه څنګه موږ تاسو ګورو بيخي کم شوی دا وزیر سمو خو هیڅ انجونی منګي نه استعمال او یا هم د اوبر اورل په وخت کې د منګي نه استفاده نه کوي. ګذر تنه زی خو خو وختونو کې ډېر یو خد دوده چې مازګری به انجونې سره راټولې شوې او لاړل به یو بل کورون ته ټول بسره یو ځای شو به لاړل منګي به راوخل ګذر ته بلاړې او به راوړلې.
فرید په خو خپل کلی کې د منګي وب څخلي خو په خار کې تری وس کار نه اخلي. دای وای چې دښنه منګي وب ډېر یخي او خوږي وي.
دغه منګوي نه چې کله ګټه اخیستل کیږي زیاتره په وړي موسم کې چې هوا تاوده وي د سړو اوبو لپاره د دغه منګوي نه ګټه اخیستل کیږي. دوی لپاره په کلو باندې کې په کورونو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي چې هلته دغه منګي کې خودل کیږي. زیاتره هلته دوی کوښښ کوي چې لږ شنه کبل هم وي، په دې چې کله چې کبل باندې اوبو شندر شي نو هغه کبل بیا د زیات وخت لپاره اوبو ځان سره ساتي او دغه اوبو همداسې سړی پاتې کیږي.
منګای په فولکلوریکو ادبیاتو کې هم ډیر یاد شوی. نو ځکه خو مینان وایي: ما د ګودر په غاړه خښ کړی چې مات منګي مې جنکۍ په قبر کې دینه. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد احمد شازغم وایي چې منګای زموږ د فولکلوریکو ارزښتونو څخه یو ارزښت دی چې د لمنځه تللو لږ وخت سره مخ دی.
نن سبا د منګي په ځای باندې نور شیان دي، اصلا سدونه دي، حتی پلاستیکي لوښي دي، له دوی څخه کار اخیستل کیږي. ای کاش یو ځل بیا داسې حالت موږ تاسو په هیواد کې راشي، یعنی هغه پیغلی وي، هغه ګودر وي، هغه شنې جلګې وي، هغه شرشری وي، او بیا دغه یخې او زلالې اوبه خپلې کورنۍ ته راوړي، بیا په تېره په تېره د روژې ماښام ورباندې مات کړي.
استاد زغم وایي: لکه څنګه چې د منګي اوبه خوږې وي، همداسې غږ خوږ دی او د ډېرو په زړونو کې لاری کوي، ځکه خو د مالی موسیقي شوقیان د سیتار او منګي له خواږه غږ سره ټپې کوي.
کله چې د یوې ټولنې هنري، فرهنګي او ټولنیزه برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي، نو نومونې هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نومونې چې په غیر علمي شکل رامنځته شوي وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ له مخې یې درستی بڼې ټاکل کیږي. په پښتو ادبي دایره کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې مسئله یو کړکېچنه او لستونزو ډکه مسئله ده. د هنر جاج نننې برخه کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې په پار د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره غږیدل یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب، په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونې چې شوي دي، دغه نومونې څه ډول شوي؟
دا نومونې مونږ یا د پښتو منظوم ادب په دوو برخو چې ویشو، چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات دي، او دویم برخه دیوانی ادب دي. ښه، شفاهي ادب کې عام چې کوم نومونې تر موږ راغلي دي، دا موږ د امغه د ولس له نمونه راخستی چې ولس ورته څه ویلي دي، امغه نمونه موږ هم ورکړي دي. یعنی دا دوی کې جوړ شوی نمونه چې یو ادیب پاتېږي، څېړونکی یا محقق پاتېږي، د ته نوم ورکي، دا کم ښکاري. اوس بیلګې سروکستان نوم نه دی، دا خپله ولس ورته ویلی دی، دا سروکی دی، سر نه اخیستی دی. کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرې ویل شوي دي، هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې ورچولي دي، وسره غبرګې کړي دي. سروکی هغه سر نه اخیستی دی، دا نوم یې ورته ورکړی. لنډۍ، ټپه او همدارنګه مصره، دا هغه نومونه دي چې دا موتا نه دي ورکړي، دا مولس ورکړي دي. په یوه سیمه کې ټپه بولي، په بله سیمه کې لنډۍ بولي، په بله سیمه کې مصره بولي، او کداش کوم بندوم هم ولري او لري بای. او دا په لنډیو کې هم دو دوی نمونه راغلي دي، استعمال شوي دي. همدارنګه بابولالی، دا هم تا نه ده ورکړی، دن تا نه ده ورکړی، دا نوم هم ولس ورکړی چې بابولالی دي.
یو خو هغه نمونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړی دي، یو هغه نمونه او ژانرونه دي چې موږ تل له نورو ادبیاتو راغلي.
همدازه وسایم رازم هم دې تم کنه، یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي، چې هغه دیوانی ادب موږ ولې ورته وایو؟ هغه ادب دی چې تحریري لیکل شوی ادب دی، او اکثره وخت د فورمونه د نورو ژبو نه په اغیز باندې راځي، خو بیرته بیا د هرې ژبې عروضي جوړښت دغه فرق دی، هغه غسې نه وي. مثلا غزل دی، د غزل شکل او جوړښت په همدې ډول باندې چې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصرې څنګه په قافیوي جوړښت کې سره برابرې وي، دا هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي، او دا تعریفونه هم دغسې راغلي دي. هغه دغوی تعریفونه دي، موږ هم کټ مټ راخیستي دي، او بیرته هم بیا پرې سوچ نه ده کړی یا کاره کړي هم نه دي. قصیده همداسې درواخله، رباعي همداسې درواخله، دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره، زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته چې جوړښت یا روزي جوړښت بیا د هغه په څیر نه دی. اوس زه درته وایم، قصیده تر غزل وړاندې ده.
په
تاریخي قدامت په ویل شو برخه قصیده وړاندې ده، ځکه قصیده خپله درې برخې لري، او دا برخې چې قصیده چې راغلي زموږ د فارسي ادب نه راغلي ده. دا درې برخې چې هغه ول برخې مثلا تغزل و، تشبیب و، دعای گریز و، صحیح و، دا هغه برخې دي زموږ په ادبیاتو کې، زموږ پښتو ادبیاتو کې موږ قصیده بیا تشته ویلي. موږ قصیده هغه ته ویل چې غزل به وګوت شو، بیتونه به ډېر شو، موږ به ویل ګونده قصیده ده. دا نه ده قصیده. قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نورو ادبیات نوم تر اغلی ده، موږ له دغوتو په شمار دوه قصیدې لرو،
اغه د کاروندوی غوري
او د شیخ خسري سوري.
دا د په برابر
دا قصیده برابر، ځکه چې الته مغه د تغزل برخښته، د تشبیب برخښته، یا د امدا دوایو غوري زدا برخم پکشته، صحیح. ته دا اغه نه راوړان دي چې دا دوه قصیدې ولولې، ته په کې دا شینه نشي پیدا کولای. یعنی اغه ادب چې دیوانی دی، مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه ما لیدل نشته، د رحمان بابا نشته، د حمید بابا نشته. که اوس څوک جګیږي هغه سي قصیده نه وي، او دا ولې نه وي؟ دا داسې ده چې په وخت د وخت په تیریدو سره دا فورمونه یو له بل نه داسې زیږي. په فارسي ادب کې هم د قصیده چې راپیدا شول، خلکو بیا وخت نه لاره چې داسې اوږدي اوږده اوږده شعرونه واوري یا ووایي، او دا اکثر هغه د پاچاهانو ستاینه ته و، کنه د اشخاصو ستاینې ته به دا ویل کېده. ورو ورو پاکې نوښت دا رامنځته شو، دا تغزل برخه رابېله شوه، دا و غزل، او غزل کې ټول استایل وي. شروع پستا روانی کې درسې ټوټه ټوټه شو قصیده ځکه یو ټوټه چې نه بیل شو قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شو لکه زیګیدلې چې و د تغز غزل تن را منست شو یا مثلا دین دو بیت اخواته شو دو بیت اخو یو بل فورم وځيګو په پښتو ادبیت ته چرشو لپرته لغه دوه قصیدو چې ما زما د چرند مخې چاغه دغه قصیدو په شرایطو باندې برابرې دي ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسنی ادب کې البته څومره چې ما مطالعه کړې ده ما دغه قصیدې بیا پیدا نه کړې دغه قصایدو په نامه باندې څه ویل شوي دي دا فقط هغه اوږده نظمونه دي
د ته مونږ په پښتو کې کوم ځانګړی
هغه نوم چې ورته زموږ استادانو ټاکلی چې بوللی ورته ویل راځي چې دته بوللی وایو دا ما یو وړاندیز هم کړی دی چې د قصیدې سره فرق وشي راځي دته بوللی وایو او دا به څنګه کوو دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پای چې د غزل نه فرق وشي په بیتونو ګوره ته دغه نشي کولی توپیر نشي کولی بیتونه زیات یا بیتونه کم دي داسې خبرې دي صحیح دا 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 کوم دا معیار نه دی
مثلا
معیار څه شی دی مثلا ته سر نه تر پایه پورې یو موضوع داسې وپالې چې که دا یو بیت کنډو شي ممکن دا موضوع دغه شي
له منځه لاړ شي
صحیح غزل سره بیا فرق راځي چې وکړو غزل هم همدغسې یو دوره وهلې ده اما هغه یوازې د ښایست او د صفت دوره ده که نه چې دا ښایست صفتونه ستاینې کوم خو موږ ولیدو چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغیر پکې راغی
په موضوعي
لحاظ باندې د انځور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انځور وسلوي
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب دلته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحاتو اړتیا شته او که نه
ولې نشته دغه ما دغه کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دغه ما وړاندیز کړی دی او دا کار باید د یو دغسې یو ګردی میز وي یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې ښه پوهه ولري راځئ چې مالې دا فورمونه ونومو دا خو یو سړی جګ شوی زه هیڅوک نه ملامته کوم او هغوی د خپل کار یې کړی دی یو کس جګ شوی دی یو بل نوم یې رامنځته کړی دی بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي دا نومونې چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او که نه دا باید وشي اوس مثلا زه ته وایم تاسې دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ دا نومونې ښه څه چې د هغې نه راغلي مونږ ته که نه څه چې بیا زمونږ د خپلو څېړونکو بیا بېرته پیشخوان وهلی دی دا یې ګډوډ کړي دي راځي خو اوس خو دا ولس خو تاسې ته یو نوم پرېښی دی صحیح ځینې شیان دي چې نومونې نه لري ته ورته نوم جوړی او هغه چې ولس درته پرېښی هغه خو دومره څېړنیز فکر پرې نه دی کړی راځي اوس دا څنګه کټګوري کړو کټګوري خو هغوی کار نه وو کټګوري زموږ استاد کار
کلاسفیکیشن باید ادیبانو کې
مثلا ګوره زه اوس وایم که نه لنډۍ چې ته ورته وایې ټاپه ورته وایې خاص جوړښت دی هېڅ دې کې څه نه شي ویل کېدی عروضي جوړښت یم معلوم سرو کې دیم خاص جوړښت دی دا اوس ته بېل دی د دې کټګوري اوس تا کار دی بیا مثلا چې دین را تېرېږي دا د هغه برخې چې د ولس پورې تا وتړلي په دې برخه کې ګوره ځینې دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې نه راځي د جوړښت له مخې ته چاته نه شي ښودلی اوس که ته یو چا ته څه شی ښې لنډۍ ښې نو ته ورته څه ویلی شي ته ورته لږ تر لږ هغه عروضي جوړښت چې ټاکلی دی او ورته ښې لنډۍ په دې ورپېژني په دې خو نه ورپېژني چې دا عشق دی او دا محبت دی او دا داری دغه دا خو موضوع ده
په موضوعي لحاظ خو بیا
دا خو نه شي اوس ما یو وړاندیز دلته د بیا هم دا کړی دی چې راځئ دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کړو او هغه جوړښت له مخې چې کوم فورمونه مونږ پېژندلي هغه بلې ډډې ته کړو
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤوله مرجع اوس شته دی چې هغوی پکې کار وکړي
مسؤوله مرجع پونتون دی او اکاډمۍ ده خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخکې وړي بلې څېړنه کوي دا دي چې دوی سره کینی په دې باندې بحث وکړي موږ ډېرې نورې ستونزې هم پر دې سربېره لرو اوس ګوره دا د ادبیاتو تاریخ دا دورې چې دي په دې کې موږ څومره ستونزې لرو زه خپل فکر وایم بل خپل فکر وایي بل خپل فکر وایي راځئ چې دا نظرونه دغسې لکه دا ګردی مې چې دلته دی دغسې سړی تبادله کړي یو هغې یو نتیجې ته ورسي نظرونه ورکړي او یو بل ته غاړه کېږدو زغم هم ولرو متاسفانه دا کار نه دی شوی او اوس هم اړتیا ده ورته
د سارک هیوادونو د ادبیاتو جایزه سکال افغانستان خپل کړه د سارک هیوادونو فرهنګي ټولنې په لومړي ځل یو کلنې ایوارډ ایجاد کړ او په لومړي ځل دا جایزه افغان لیکوال شاعر او تیوریسن نجیب منلی ته ورکړل شوې. دا جایزه د نړۍ د درېمې برخې نفوس یو ادبي جایزه ده چې د سارک اتو غړو هیوادونو ترمنځ افغانستان ته دا جایزه ورکړل شوه. د فنکار په دې برخې کې د همدغه ایوارډ ګټونکي نجیب منلی سره غږیدلی یو.
فنکار
ډیر زیات خوښ یو چې د سارک په هیوادونو کې د ادبیاتو هغه جایزه چې د سارک د هیوادونو ټولو سترګې ورته وي هغه افغانستان واخیسته او بیا په افغانستان کې تاسې واخیسته. لومړی که دغه ایوارډ په اړه راته معلومات راکړي.
دا ایوارډ د سارک د هیوادونو د فرهنګي مرکز د خوانه پیشنهاد شوی دی او دا لومړنی ځل و چې ورکول کېده. دا افتخار د افغانستان نصیب شو او په افغانستان کې زما نصیب شو. سارک هیوادونه اته هیوادونه دي، د منځنۍ اسیا نیولې تر جنوبي اسیا پورې، د افغانستان نیولې تر سریلانکا پورې او تر مالدیو پورې. شاوخوا د نړۍ 10% نفوس همدلته ژوند کوي او په دغه ساحه کې فرهنګ او ادب د ډېر پخوانه موجود و او د نړۍ په برخلیک باندې اثر غورځولی دی. خو متاسفانه چې په دې وروستیو څو کلونو کې هغومره اهمیت چې په نړیوال ادب کې دغه سیمه باید ولري نه یې لري. او علت یې دا نه دی چې مونږ په دې سیمه کې ادبي پنځونې نه لرو، علت یې دا دی چې مونږ د دې سیمې ادبي پنځونې نړۍ ته نه دي ښودلي. نو د دغه هیواد رواج ایجاد هم په همدغه مفهوم باندې و. او
د کوم کوم هیوادونو لیکوالان ورته نوماندان وو او دغه د ایوارډ د ورکونې پروسس څه ډول و؟
ایوارډ د دولتونو د خوانه نفر معرفي کیږي او هغوی په خپل منځو کې سره خبرې کوي. داسې متن د مرحوم چې څوک ورته نوماند وو، تصمیم د سارک د فرهنګي ټولنې لخوا نیول کیږي.
آیا تاسو هلته خپل آثار وړاندې کړي وو که نه؟ یوازې ستاسو په کارونو باندې چې هغوی پخوا پرې خبر وو تاسو یې وارد درکړ؟
د افغانستان د حکومت لخوا زما آثار هلته معرفي شوي وو او هغوی پرې خبرې کړي.
له خبرو وروسته یې تاسو ته ایوارډ درکړ. له دغه ایوارډ ور علاوه په دغه سکنۍ غونډه کې نورم کومې جایزې وي چې نور لیکوالانو ته ورکړل شي؟
نه، دا فقط یوه دغه یو ایوارډ دی چې هر کال یو ور ورکول کېږي یو نفر ته. دغه محفل چې زه ورغلی وم دا طبعا یوازې د ایوارډ محفل نه و، په سریلانکا کې د کتاب او د ادبیاتو د یو پراخ جشن په یو برخه کې دا ایوارډ ماته راکړل شو او په هغه باندې سریلانکا د خپلو خلکو لپاره په بېلابېلو کټګوریو کې جایزې ورکړل. یعنې محفل یوازې د دې ایوارډ په خاطر نه و جوړ شوی، مګر د سریلانکا د مالیې او مسمدیاري وزیر چې د سریلانکا په حکومت کې د لومړیو شخصیتونو په کتار کې د پروتوکول له هغه دغه د لاسه ما واخیست.
که زموږ یو ځوان په کلو اطراف کې دا خبرونه اوري او هغوی د ایوارډ خبر شي، نو خامخا به د هغوی سره په زړه کې دا پوښتنې چې د دغه ایوارډ اهمیت زموږ لپاره څومره دی، که دغه اهمیت راته بیان کړي.
ما تاسو ته ارزو کوي چې د نړۍ د نفوسو درېمه برخه په دغه هیوادونو کې ژوند کوي. افغانستان د دغه مجموعې یو برخه ده او په دې مجموعه کې ایوارډ د شخص لپاره مهم نه دی، د ژبې لپاره مهم نه دی، د هیواد لپاره مهم دی. افغانستان ته دغه ویاړ په لاس ورځي، نو دا پخپله داسې وبوله چې د نړۍ په سطحه د نړۍ د درېمې برخې د نفوس استازیتوب کوي او همدغه باید په دهمیت په اړه باندې کافي.
کیسه د انساني ژوند بیلابیل شیبې خوندې کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو په اړه په هنري ژبه پوه شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو. هم د ارزښت چې لنډه کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې مو لنډه کیسه په وینو سور پسرلی انتخاب کړی. دا کیسه زموږ همکار وږمه جبارخیل وړاندې کوي.
زرپاڼه
پوینو سور پسرلی.
ماشومان په باغ کې لوبې کولې. کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړا غانو. کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غږونه هم راپورته شول. سور سرې ادې د پالکو په پاکولو بوخته وه. بیخي یې د هغوی په چغو غوږ نه ړپاوه. له څو شېبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ راپورته شو. ادې هله چې ټوله یې په وینو سره کړم. ادې چې د وینې لفظ واورېده رنګ یې وتښتېد. ټوله ورپېده. بیا هغه پخواني وختونه وریاد شول. بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې. راپورته شوه. ولې د باغ له کونج نه نبیله را روانه وه. په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو. وینو یې په تندي لارې کړې وې. وایي ادې دې درنه جار شي. دا چا؟ دا حمید. ولې ولې په دې څه بلا راښکته شوې وه؟ نبیلې بې واره چغې وهلې. دې سور بزوړک را باندې د لرګي ګزار وکړ. نو ولې ادې هسې دروغ وایي؟ ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول. د لاسه مې لرګی خطا شو او د دې سر پرې ولګېد. ته وار وکړه سور بزوړکه، پلار خو به دې راشي که نه؟ سور سرې ادې ژر له خپلې ملانه سور دسمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه. غرمه شوه. په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې. بلبلانو هم د ګلابو له مخونو مچې اخیستې. هلته په کټ کې سور سرې ادې او نبیله یو ځای پرتې وې. د کټ لاندې د اوبو سور منګوټی ایښی و. په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې. بیز بیزکیو ترې ګیر چاپېره اتمونه اچولي وو. کله به په اوبو ورغوټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې. په ټول باغ یوه اترینه وږمه خوره وه. د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو. چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته. داسې ښکارېده لکه چې د یو بل نه مرور وي. وړوکی واسي د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت وو. کله به یې مچ په یوه خیرن اننګې کېناست او کله په بل. آن کله کله خو به یې د پوزو په سورو کې هم ورننوت. پاس په انګورو تاک کې د کشمشي انګورو غنچو هم تالۍ وهلې. ګرچاپېره ترې د سرو غنبسو بنګار وو. د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمې ویلې. ټوله فضا رنګینه وه. هرې خوا د پسرلي مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې. د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیستی وو. د باغ دروازه په ډېر زور سره را خلاصه شوه. سور سرې ادې د دروازې له درز سره په کټ کې نیغه کېناسته. کلمه یې درسته کړه. دروازې ته یې پام شو. یو ځلې بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرېد. تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې، اوږده کالي، تورې اوږدې اوږدې موزې، په اوږه ماشینداری او راکټونه په یوه شېبه کې له سترګو تیر را تیر شول. سور سرې ادې هک حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهېږي چې څه وکړي. لکه د بوت په څېر ناسته وه. نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کېدل. بیخي بې دمې شوه. ټول روحیات یې بایللي وو. بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دې نه غوښتل را یادې کړي. لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تېرې چې حالات کټ مټ د پخوا په شان شول. لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې. له څو شېبو پس د باغ حالت بدل شو. هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې، هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې، اوس په صورت نور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې. څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو ورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سور سرې ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستونې ستاخ پرته وه. وړوکی واسي هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خو اوده وو. خو بس ها چې سره وو خو بس شنه وو. خو چې شنه شو داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړل.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ژبې د لومړني او لرغونی ژباړل شوی شعر شاعر ابو هاشم زید سروانی احوال ته ځانګړی کړی ده. دا برخه زموږ همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام.
تر جهان پهلوان امیر کرول وروسته چې بل پخوانی ادبی اثر زمونږ غوتو ته راغلی تقریبا سل کاله د ده تر اثر وروسته دی، او دا ادبی نخه هم د غور په جنوبی خوا او د هلمند د غاړو په هغو ښارونو پورې اړه لري چې په هغو وختونو کې روښانه مدنیت درلود او اوس وران سوی دی. د پښتو بل شاعر او ادیب چې تر امیر کرول وروسته موږ ته معلوم دی، ابو محمد هاشم بن زید السروانی البستی دی چې د ده اشعار او احوال هم د پټې خزانې مؤلف د شیخ کټه له لرغوني پښتانه څخه نقل کړی چې دلته یې کټ مټ وایو. ذکر د زیبت الفصحاء ابو محمد هاشم ابن زید السروانی البستی رحمت الله علیه په لرغونی پښتانه کې هسی حکایت کا. شیخ کټه رحمت الله علیه چې ابو محمد هاشم د هلمند په سروان په سنه 223 هجری قدسی زیږیدلی او په بس کې یې له علماو او فصحا ولوستنه وکړه او وروسته ولاړ په عراق کې په کلو کلو د لویو اماو څخه سامه وکړه، او ابن خلاد چې څرګندو په ابن علی ناصر په بغداد کې عمرونه تیر کړل او هغه د عربي بلاغت او اشعار ولوستل، او په 294 هجری قدسی کې له عراق بیرته راغی. درې کاله وروسته په بس کې وفات شو. نقل کا چې ابو محمد په عربي او فارسی او پښتو شعرونه ویل، او هغه وخت چې د ده استاد ابن خلاد ړوند سو نو ده به یې خدمت کا او د هغه څخه به یې خواږه شعرونه په ادب کې د عربو اورېدله. ابو محمد له عربي څخه په پښتو د خپل استاد ډېر شعرونه هم راړولي دي. ابو هاشم سروانی یو له هغو شاعرانو څخه دی چې په عربي ژبه ښه پوهېده، لکه پټه خزانه چې وای په کلو کلو د علم او ادب د زده کړې لپاره په بغداد کې میشت و، او د عربو د ادب له هغو مشهوره استاده یې استفاده کړله چې ابن خلاد نومیده او په ابي علینا معروف و. هاشم په سروان کې زیږیدلی او په بس کې ژوند تیراوه، او هم هورې پر 290 کال کې مړ دی. د پټې خزانې له لیکنې ښکاري چې دا سړی د پښتو ژبې لیکوال هم و، او ده په پښتو یو کتاب هم کلی و چې په هغه کې د عربو د اشعارو فصاحت او بلاغت بیان کړی و، او نوم یې د سالو وږمه و. په خواشنۍ سره چې دا کتاب اوس نشته، او د پښتو په منصور ادب کې چې د کوم لومړني کتاب نه موږ ته معلوم دی، همدغه د سالو وږمه ده چې د نسیم ریګستان معنا لري، او داسې ښکاري چې دا کتاب به د پښتو له لومړنیو مؤلفاتو څخه و. د هاشم اشعار د دې عالم او ادیب سړي کوم شعر چې زموږ په لاس کې دی، د پټې خزانې په ذریعه له لرغوني پښتانه څخه را نقل سوی دی. لکه دا کتاب چې تصریح کوي، هاشم سروانی د درې ژبو شاعر و، هم یې په پښتو او هم یې په عربي او فارسي اشعار ویل. خو د ده عربي یا فارسي کوم شعر د پټې خزانې مؤلف نه دی را نقل کړی. که یې فارسي شعر زموږ په لاس کې وای، نو یقینا به د دې ژبې له لومړیو شاعرانو څخه هم وای. پټه خزانه لیکي ابن خلاد چې یو ظریف او ادیب سړی و، یو شعر یې در هم ستایلی دی، او ابو محمد هغه شعر داسې په پښتو راړولی دی:
ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا، ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا، د خاوند په لاس کې زر و درهمونه. ژبور ورلورزی وینای اوری، ژبور ورلورزی وینای اوری، د درهم خاوندان تل وی په ویاړونه. که درهم یې زنی ورکسو سینه تلای، که درهم یې زنی ورکسو سینه تلای، پر نړۍ وی په خړو پیژندونه. که بډایا سونی و بولی خلک وایی، دا وینا د رښتیا نه یې له رښتونه. که بې وزله ووایي رښتیا خبره، که بې وزله ووایي رښتیا خبره، نور ووایي دا خو سوڼي دي تیرونه. هو درهم خیندي هر چا له لویه برخه، د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه. هو درهم خیندي هر چا له لویه برخه، د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه. درهم ژبه د کڅوک ژبه ورکیږي، د وسله کڅوک پرې کاندي قتالونه.
ما د درست ترکو سردار لیدلی نه دی، چې په یې سور سره نه وي خود غریب. ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی. هر ونه خپله
لري ما مالدار ایماندار لیدل نه دے هر سړی د خپل مطلب پوری یاد ما د خدای د پارا یار لیدل نه دے زرحمان د محمد در خاطرو ہندے دربار لیدلے
شاعر د زمان تیری رواني او راتلونکي صحنې په هنري انداز بیانوي. کله ناکله دا هنر سرحدونه مات کړي او د ټول انسانيت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړې سیمې او یا ژبې لپاره. په ورېښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کې تا لیکل شوی نظم رانغښته. ملتیا مو وکړئ.
ورېښمین خیال
پدی خاور کی مین یو گنہگار دے پدی خاور کی مین یو گنہگار دے حل تمین پس پہ چلو کان تھلی دل تلا ہم مینان پکان ولی حل تلا ہم یو مین دویم بادشاہ دے دل تو اسم معشوق پر دو کی پٹا حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی دل تمین تپس پک قتل کی یہ حل تمین دا لہر مقام الوڑا دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی حل تو اسم د یو بل سترگو کی ورکتی دل تو اسم د دیدن په ارمان مړ دی حل تو اسم د یو بل سترګو کې ورکتی دل تو اسم جړاګانې پټی کیږي حل ته هیڅ قاموس کې نوم د جړا نشته دل تو اسم ارزوګانې وژل کیږي حل ته مینه ده او مینه پالل کیږي دل ته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی حل ته مینه کې ګمان په یقین اوړي دل تلا هم سرنوشت بل پلاس وی حل ته ژوند هر چا خپل اراده د دل تل لري دی یوسف لخپل یعقوب حل ته زار وی معشوقان لخپل محبوبه دل ته وسم جړاګان غلی کی حل ته ژوند په خنداګان کې تیری کی د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول یی وشتمه په تیزی سره روانه خود ورور لخپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او تل مان وای څو شول دا څکی دی جانان ته خفای ز خفای ملتانه یم لری ز لتا او تل مان د شلم پیړی ډیر کلونه تیر شول ی وشتمه په تیزی سره روانه خود ورور لخپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او ته لمانه وای چې وشول دا څکیږي جانانه ته خفای زه خفای ملتانه یم لری زل تاو تل مانه دلته هر یو سړی غلی دلته هر یو سړی غلی هلته هر سړی گویا دی دلته او راښکته شوی هلته ژوند نه مینه څاڅي دلته مینه شک کې ورکه هلته مینه ده بس مینه خدای دانو څنګه ویشو خدای دانو څنګه ویشو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پورې خان دی خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړ یم خو ژوندی یم خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی ده خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی ده خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا یار دی خدای دانو چه دنیا شو چه یوازی پکی اوسم خدای دانو چنگ زرده چه ده دک لطور نفرت خدای دا چنگ محبت ده چه پر شکل پر بینا ده خدای دا چنگ محبت ده چه پر شک باندی بینا ده خدای دانو چه نظر ده چه ده هر چا خوات آوری و یو کس ورزنی و رک ده خدای دا چنگ انسان ده چې په خپلو کې یو بل خوري خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده خدای دا څنګه تعلیم دی خدای دا څنګه رڼا ده خدای دا څنګه نظام دی دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه. خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه، په یو کونو په کندی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته هلته ورک شي.
خدایا یا خدایا یا خدایا یا خدایا یا خدایا یا خدایا.